SBS Radio. خاله ډاکټر صاحب احسان نظری نړۍ مننه بیا چې تاسو SBS پښتو خبرونه ته وخره ک تاسو سړمی شوې ما او سهار مو بخیر
تاسو نه هم ډیر مننه کوم او ټول اوریدونکو ته هم زیر دې درل کومه سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام ډاکټر صاحب محترم یو ډیر مهمه موضوع باندې غواړم تاسو نظر واخلم او هغه مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان حکومت پارلمان البته دا پریکړه وکړه چې د پاکستان فاټا یا قبایل سیمه هغه د پښتونخوا یا خیبر پښتونخوا حکومت سره ورګډ کړي چې دا یو ډیره حیاتی موضوع و هم د قبایل لپاره هم پاکستان لپاره او هم افغانستان لپاره نو ډاکټر صاحب محترم مخکې دې چې زنور سوالو تراشمه کې یو سنسه دغه قبایل سیمو تاریخچی او دغه حق قانون چې غوی بند وځه شوی او کاغه پاړه باندې سره نه واچوي
دا دوی څورته فتاوی مخفف د تلور انګلیسی حروفونه ده او د دې منظور فدرالی اداری قبایلی سیمه یا د پښتنو قبایلی کمربند په دې نامو باندې یادیږي زما په اند د دې سیمه د جوړېدو لپاره دوه مهم عوامل موجود دي لومړی که موږ تاریخي پس منظر ته وګورو د افغانستان د افغان او انګریز دوهمه جګړه چې په 1800 نه تر 1900 کال پورې یو کال دوام وکړ دغه جګړه د افغانانو لپاره ډېر یو مرګانۍ ګواښونه رامنځته کړی او برعکس د انګریزانو لپاره یو ستراتیژیک بریالیتوب رامنځته کړی او هغه پالیسي د انګریزانو چې دوی ورته فارورډ پالیسي ویلې هغه پالیسي په بشپړه توګه په دې سیمه کې قبوله شوله هغه پالیسي په هغه وخت زیات د کامیابی لورته روانه شوله کله چې د انګریزانو پوځونو د خیبر او کرمې سیمې په 1890 کال کې ونیولې او په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې یوازې د توري قبیلې د انګریزانو سره مرسته وکړه او په دې نتیجه کې افغان ځواکونه د خیبر او کرمې له سیمې نه ووتل او هلته د ګندمک معاهده امضا شوله زما په نظر باندې دغه لومړی لامل دی چې وروسته له دې نه د انګریزانو پوره حاکمیت په دې وو قبایلي اجنسیو کې چې اوس ورته وویل چې دا خیبر کرمه شمالي او جنوبي وزیرستان مهمند باجوړ او اورکزی دي په دې سیمو کې انګریزانو خپلې اغیزې زیاتې کړلې او دلته انګریزانو د ګندمک له معاهدې نه وروسته د زمینه د دې مساعده کړه چې دغه قبایلي کمربند جوړ کړي او دوهم علت دا و چې انګریزانو ته دا جوته شوله د کلونو په موده کې چې د پښتني قبایلي سیمې دوی نشي کولی چې داسې اداره کړي لکه د هند نورې سیمې نو دوی د دې لپاره داسې یو سیستم سیاسي او اداري سیستم رامنځته کړ چې دوی ته به داخلي خپلواکي ورکړو او دې په بدل کې به موږ دوی لاقل خپل ځان هغه ونه ګڼو د منظم د برطانوي هند ولیکن د موږ د دوست په حیث باندې به پاتې شي موږ به دوی ته کلانه هر کال پیسې ورلیږو او دوی به په داخلي مسایلو کې کاملا خپلواک وي او موږ به کوم په دې مسله کې کوم مداخله نه کوو نو دغه دوه عوامل وو چې دغه پښتني سیمې جوړې کړې او دوی په دې شکل سره اداره کېدل چې دوی د انګریزانو د سرحد لاندې قطعا نه وي دوی خپلواکي وي یا سیمي اتونومسي دوی ورته وایي یعنې تقریبا کاملا دوی خود ارادیت درلود دغه سیاسي او اداري جوړښت چې انګریزانو جوړ کړ زما په اند دغه دوه مهم
الهتونه صحیح ډاکټر صاحب محترم تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې کله دغه سیمه بیل شوې او غوی ته دغه ازادي ورکړ شو چې غوی بخپل قانون لاندې دوی مرکزی ولې دا اتمن یو ماهده شوې ده اتمن یو سشتدي چې دغه سند موجود دی نو آیا اوس پاکستانی حکومت چې غواړي قبایل خپل حکومت د تسلط لاندې راولي یا یو ځای کې دا پریکړه وکړه چې یو ځای کوي یو دا پاس هم شو نو آیا دا د هغه سند خلاف عمل دی یا پاکستان د حق لري چې داسې کار وکړي
د اخلاقي او قانوني لحاظ پاکستان هیڅ ډول صلاحیت دي نه لري، ځکه دا خپلواکي سیمې دي، دا خپلواکي سیمې دي او دا اصلا د دوی د ادارې لاندې نه دي. که زه دلته مثال راوړم، په 1948 کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان د محمد علي جناح چې دوی ورته قائد اعظم بولي، دا خود پاکستان ته انګریزانو راوستو او پاکستان یې جوړ کړ. وروسته له دې نه دلته د پېښور کې یوه لویه جلسه د جرګه شوې وه د پښتنو په اپریل د 1948 کال کې، په دې کې ګورنر هاوس سیمه کې په پېښور کې، او دلته خپله محمد علي جناح راغی او دلته د پښتني قبایلو سره د په جرګه کې شامل شو. د یوه ډېره مهمه خبره کړې ده چې دا سند ده، دا خو په ټولو کتابونو کې راغلی ده، په تاریخي کتابونو کې راغلی ده، او دا هر څوک کولی شي چې وګوري. د په دې کې په خپله واضح د ویلي دي چې د تاسو د وفاداری او مرستې له کبله زه اعلام کوم چې د وزیرستان څخه به موږ پاکستاني پوځونه باسو، او دا د دې لپاره چې خپل ښه نیت ثابت کړو تاسو ته، ځکه تاسو زموږ مسلمانان ورونه یاستئ، او پاکستان د دې هیله نه لري چې تاسو کورنۍ خپلواکي کې مداخله وکړي. ګورئ چې دلته پاکستان بیخي د دوی نه جدا ذکر شوی دی، یعنې پاکستان به د دې هیله نه لري چې تاسو کورنۍ مسایلو کې مداخله وکړي. دلته نور قوانین هم شته چې د انګریزانو په وخت کې وو، او همغه قوانین تر اوسه پورې جاري وو. یو قانون ډېر داسې ناولی قانون و چې هغه په 1901 کال کې دغه انګریزانو همغه چې ما مخکې وویلې چې د فارورډ پالیسي هغه په اصطلاح چې په ډېر خپل عروج ته ورسېدله، په ډېر قوت ته ورسېدله، انګریزانو یو قانون په نوم د FCR چې دوی ورته وایي، هغه فدرالي جزایی قانون، دا قانون دوی رامنځته که دا قانون یو ډېر قرون وسطایی یو ډېر ظالمانه او جابرانه قانون و، چون انګریزان په هغه وخت کې پیاوړي شوي وو، نو د دې کبله دا قانون تر اوسه پورې په پاکستان کې جاری وو. دا قانون داسې یو عجیب شرایط لري، مثلا د پښتنو په ایجنسیو کې به اداري او سیاسي واک د هغو ملکانو په لاس کې وي چې هغه د انګریز او وروسته له هغه نه د پاکستان د دولت لخوا نه انتخابیږي، او همدا ډول د پولیټیکل اجنټ یا سیاسي جاسوس لخوا نه به دا اداري کېږي. یعنې د دوی داسې جزایي سیستم و که یو نفر مثلا چیرته کوم عمل وکړي، نو هغه ټوله قبیله به کولی شي چې د دوی کورونه وران شي، د دوی باندې وحشت وشي، یا تا دوی ووژل شي په ډله ییزه توګه، د یو نفر د جزا ورکولو لپاره. نو دغه قوانین چې رامنځته شول اوس هم داسې ما چې تر هغو پورې ولیدلې د پښتنو د پښتونستان د پښتنو برخو داسې دوی زیاته خوشحالي ښودله په دې نوي قانون باندې چې پاکستان رامنځته کړی ده، او د دغو خوشحالیو زما په اند باندې دوی فقط دغه وحشت وحشي قانون چې FCR و دغه له منځه لاړو، او دوی کولی شي اوس ښوونځي و پوهنتونونه جوړ کړي دوی لکه د نورو پاکستاني. نو دلته یو داسې یوه ډېره پیچلې غوټه موجوده ده چې له یوې خوا نه ډېره د خوشحالۍ ځای ده، او له بلې خوا نه د بل یوه توره ورځ هم ده، ځکه چې دا سیمې خو د پاکستان نه وې، دوی ازادي څسپله، د دوی خپلواکي څسپله. دغسې یو پیچلی حالت.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.